تاسو په خپل ژوند کې لري هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړي، د هغه نعمتونو شکر وباسي، او د خپل ورتیاو او ځانګړتیاو په حق له مثبت فکر وکړي. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړي چې یو څه زده کړي، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغه سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سئ؟ راځه د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوي تر څو دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سئ. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه تاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ، هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوې ومنئ، او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ تر څو خپل اهداف ته ورسیږئ. دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ د هغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي، چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېري، دغه پرتله کول کچېري مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچېري منفي وي، ستاسو په ټولنیز ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډېره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي، نو تاسو پر خپلو وړتیاو باندې باور ولرئ، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کېږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کېږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کېږي او یو ځای کېږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارد شوي، او دوکې انشاءالله چې شرعي ته حرج به نه وي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایئ؟ چې څه به نه وایئ، بس ورځو مالته کېنو. وینا د انصار چې دی دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دغه شیان ډېر زیات خوښېږي. بیا یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشحاله یو درته راوړی، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل شي ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې دې کې انشاءالله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه در سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سړی متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ستاسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 35 نمبر آیت دی. دومه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 35 آیت دی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپلو بیبیانو ته ووایه او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې دا حرام دي زموږ په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، اداک نویم نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په صورت ونه نیسي او اسراف ونه شي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کار ونخل شي. او څلورمه خبر دا ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثره خلک خوشحالیان تزيد لمانځه په قصه کې نه وي، نو دغه لمنځونه چې دي الله جل جلاله تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول درتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکي وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی سي چې دغه واده وسي، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسي، په کې مثلا چمبه وهل سي، او د دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسي، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوښي کې خوښي معلومه چې دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث شریف متوسطوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پر وړاندې کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په اصطلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سودربستان په هواد کې زما یو دوست دغه د بچې واده وو، نو ما ته وی چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخستو داسې بربام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې لپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زلګیا هم، خو چې ما بربام وکړو بربام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعض تشویقي غلري پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه ما غوښتنه وکړه چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، انعامونه هم راوړي وو ماشومان او کوچنیانو لپاره. نو پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو، واقعا زنه زه خوشحاله شوم. ما مایک ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکړه د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کوي څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال باندې خبرې کوي، دا ښه خبره ده. خو چې خسته کن نه وي او ډیر زیات مهمه مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ تاسو د کلتور او زموږ تاسو د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې کیږي چې ورسره غن شي صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سو دغه مسایل دلته بیلا بیل سندرې هم دوته ځانګړي سوي دي. بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی ټری چې ورته وایي په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولای سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولای چې ولمانځي.
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، د کې څوک حق نه لري. بالعکس د ټولو انسانانو دا به خواستم د حاکم نظام دی او واجبې دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبا وهلې، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د ژوند خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي او څوک راغلي و څوک نه و راغلي. دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي ور صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي. په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي، بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوي کیږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د موږ تاسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. ده امر رسول صلى الله عليه وسلم ويتاسو نکاح اعلان کین او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا رسول صلى الله عليه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان یې جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډېرې زیاتې مهمې دي. او بل اقتصادي لور ته هم که چېرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یوځای وي یا چپلک سره یوځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي، لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ هم خوشحاله کېږي، حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبا وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې چې واده دی ختم په تیروي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبه نه وي دا مسایل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه ته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترا غیلای ورته کوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ما ته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته چې ورشه فلانکای به تاسو ته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښارل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته چې اپلاره هغه چاته به تکتلی و چې هغه را لګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې او مورخین لیکي د انجلی ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولې و نو شای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم ورزی د سوکستر لګل او د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سړی موافقه کوي د فقیر د پیسې وسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې وره راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله سلام وای چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاف سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله حکم امر کوي او رسول سم چې متاسکم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاسه چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زمو د خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسه نجدا بین شرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتون کې هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دای په ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلون کې لپاره د دوی چې بعضی یادګارونه دي او بعضی خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تور پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب ورته نشي حتی که چیرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم ورواز ونو بس موږ چې نه کتل نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي یو ناوکی چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس څوکوي هغه خوشاله شي یو ځوانکې ټول ژوند منتظر دی نو دا یو قسم احساس به دوی د کمال وکوي حتی کې شي یو منفي دا احساس ورته پیدا شي حتی کې شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي الله کوم نعمت مون تر کړای چې هغه مونږ خوشاليانه وکړو او د خدای جل جلاله مونږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان د دین مکمل کیږي او دا د نعمت اعلان وکړ دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنښ عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراط دین د متاسه مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې راکز موږ تاسو حفلونه وی کز موږ تاسو خوشالیان وی کړه حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخونه ویل شي باید چیغه ونه ویل شي باید صبر وشي صبر اند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چوي باید متوجی شي چې سره خاتون دي چې په محرم شان کې واخینه شي او د خوشاله کې نو دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته توازن نوي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادله نه چې کله کله موږ کراس کوي او سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په ودونو کې د خوښۍ مخنیسی مثلا چمبه وهلو ته موسیقي دوه ته نه پریدي دوه ته هم یو پیغام لري چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په ساتوي هر څوک چې وي دوه ته به څه پیغام تاسو ولرئ
دوی ته زمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلن هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی، لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده. او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې کې ډېر زیات حکمتونه ندی. نو ترڅو چې دا نکبختی او دا خوشحالی دا مکمل شي او دا یو یادگار پاتې شو وینو، دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي، کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو بلکې امر کړای، نو دې باید مزاحمت ونی شي. او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، مثال په توګه باندې امور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم. نور بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانه چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، هغه دریان ورته وشکه ول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړې. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشوې. لمو سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
خدا یا تا بس کی گی خدایا تا Da basu ki ki.